امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو په دې هله چیرو جوړی تاسو د امریکا غگ آشنا رادیو نه زموږه سهرنی خبری خبرونه اوري. زه نظرانه یوسف زیم په خبرونه کې به تاسو واوري چې پرون د شنبې په ورځ په سوابي کې د پښتون تحریک غورزنګ مشرانو یو غونډه کړی ده. دغه غونډه سباره کې وا او د ملګرو ملتونو ادارې او د بنگلاديش چارواکي په ګډه اقدام کوي چې د روهنګیا مهاجر د ځمکې د خویدلو او سیلابونو د خطرونو نه بچ کړي. په دې موضوعات رپورټونه د خبرونو نه روسته اوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاید تاسو لولي.
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا په تیر هفته کې د طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د خبرو هرکلی کړی دی. ټاکل شوی چې نن به د روسیې او د ترکیې د باندنیو چارو وزیران په انقره کې د سوریې د ادلیب د ایالت د تشنج په باب خبرې وکړي او په سوریې کې د بم په یوې چاودنې کې د ماشومانو او د ښځو په شمول 9 تنه مړه شوي دي او دا د اوس پام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا د وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د چارواکو ترمنځ د تیرې هفتې د خبرو هرکلی کړی دی او هغه د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره د زمینې د برابرولو په برخه کې یو مهم ګام ګڼلی دی. د سولې د عالی شورا نطاق سید احسان طاهری پرون د یکشنبې په ورځ په کابل کې امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې خبرې د افغانستان د حکومت په مشوره شوې دي. ټاکل شوی چې نن به په انقره کې د روسیې او د ترکیې د باندنیو چارو وزیران د سوریې د ادلیب د ایالت د شخړو په باب چې د افغانانو په کنټرول کې دی خبرې وکړي. سوریې همدا اوس د ادلیب د ایالت په اطرافو کې خپلې زیاتې قواوې په دغه ایالت باندې د حملې لپاره جمع کړي دي، مګر انقره وایي چې هلته به د افغانانو نه دفاع وکړي. د استانبول د قدیر هاس په پوهنتون کې د سیاسي اړیکو یو ماهر سویل ازولی وایي کچېرې د سوریې قواوې د عدلي پایله حمله وکړي نو د دې امکان شته دی چې د ترکیې او د سوریې د قواوو ترمنځ جنگ پیل شي. هغه دا خبره هم په احتیاط کړې ده چې څنګه به موږ د سوریې د رژیم سره چې روسیه هم ملاتړ کوي جنگ شروع کړو. روسیه د سوریې په فضايي قلمرو هم کنټرول لري. سره له دې چې روسیه او ترکیه د سوریې د داخلي جنگ په باب بیل بیل نظرونه لري، مګر د سوریې د شخړو د حل په باب د انقره او د مسکو ترمنځ همکاري روس پر وضعیتېږي او هغې د روسیې او د ترکیې ترمنځ خو دو اړخیزو روابطو هم لاره خلاصه کړې ده. په سوریې کې د بشر د حقوقو مدافعین ویلي دي چې د هغه ملک په شمال کې د بم په یوې چاودنې کې کم تر کمه 9 تنه وژل شوي دي. د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې د بام دغه چاودنه د ادلیب د ایالت د غنو په کنټرول کې دی، د سارموده په سیمه کې د وسلو په یو ګودام کې شوې ده. د بام د دغه چاودنې علت لا معلوم شوی نه دی. دغه ټولنې ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون په واشنگتن کې سپینې ماڼۍ ته نږدې نژاد پرسته سپین پوستانو او د هغوی مخالفینو بیلې بیلې غونډې جوړې کړې وې. هلته پولیسو د امنیتي تدابیرو په لړ کې کوشش کاوه چې دغه دواړې ډلې یو بل ته نږدې نه شي. پرون د نژاد پرسته سپین پوستانو غونډه نسبت هغو خلکو ته چې د نژادي تعصب مخالف دي ډېره وړه وه. د نن نه یو کال مخکې د ورجینیا د شارلت سول په ښار کې به دغه شان غونډې کې تشدد پیښ شو او په هغې کې یوه ځوانه جدۍ چې د تعصب او د نژاد پرستۍ مخالفه وه هم مړه شوې ده. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دواړو خواوو نه غوښتي دي چې د یو ملت په توګه خپل اتفاق وساتي. ښاغلی ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې زه هر قسم نژادي پرستی، نژاد پرستی او تشدد غندم. هغه دا هم ویلي دي چې دی به د اقلیتونو د ژوند د ښه کولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. په لندن کې د امریکا سفیر د برطانی صدر اعظم تھریسا می ته خبرداری ورکړې چې د ایران اټومي موافقې په سر پر روان تشنج کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تر څنګ ودرېږي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکا د دغې موافقې نه د می په میاشت کې وویستله. د امریکا سفیر وودی جانسن د برطانی سوداګرو ته هم خبرداری ورکړې چې د ایران سره تجارت بند کړي او کنه نو د امریکا سره به په تجارت کې د سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. مګر د برتانیې د خارجه چارو د وزارت یو مقام پرون ویل دي چې دوی اوس هم د ایران سره د ټولو موافقې ته متحد دي، مګر هغه وایي چې د واشنگتن سره په دې خبرې شوې چې څنګه موږ په شریکه کولای شو چې په منځنی ختیځ کې د ایران فعالیتونه په بله طریقه محدود کړو. متحده ایالاتو د پاکستان فوځیانو د نظامی روزنې پروګرام چې له تیرو ډیرو کلونو روان وو او پنټاګان یې مصارف ورکول بند کړی دی. د رویټر خبری اژانس د امریکایي مقاماتو له قوله وایي چې په نظامی ادارو کې د پاکستانی فوځیانو د زده کړو پروګرام بندول پاکستان سره د امریکا د فوځي مرستې کمولو یوه برخه ده.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. پرون د یکشنبې په ماښام د پښتون ژغورنې غورځنګ غونډه د سوابي بازار په میدان کې وشوه. په دې غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مهم مشرانو ګډون کړو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالی زیبا خادم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مهم مشر او د پاکستان په وروستیو انتخاباتو کې پارلمان ته منتخب شوی غړي محسن داوړ سره خبري کړې دي.
بنیادی کردار لري پښتنو په تاریخ کې چې څونه هم تحریکونه راوځي چې د پاره کې د صوابۍ خار او صوابۍ د پښتنو یو ډېر مهم کردار پاتې شوی دی. نو دې د وجنا مونږ باز دغه ټولو علاقو تر یو کله یو خار به هم موږ نه پرېږدو، یو تپه به هم موږ نه پرېږدو، چېرته مونږ زیری د ګوار ځای ته به زیری لګوو. بهرحال زمونږ کینو مشوره وکړو د کومو ښارونو ملګري چې غوښتنه وکړي بل دا راتلونکي جلسه زمونږ په ښار کې وکړي، نو مونږ بیا هلته لاړ شو خپله خبره وکړو. نو بیا ثوابه خاوره خو داسې یو خاوره چې هلته د ثوابه خلکو پوهه او سیاسي شعور زمونږ په دې پښتنو خاورو کې د نورو د ټولو چې څونه هم ښارونه دي د سیاسي شعور د صاحب خبرې هغه زما په نظر زیات ځکه دی چې دلته کله خو هیڅ مدګار ته لري کې شوی دی. نو مخکې کوم د پښتنو د غورنې ته لري کوم تر شوی دی، نو صاحب پښتنو په کې مهم کردار ادا کړی دی. نو دې د وژن نن صاحب کې مونږ غونډه شو، ډېره کامیاب غونډه شو. صاحب ملګرو غوښتنه مخکې وکړه، نو هلته مونږ جلسه کې هو د هوبرحال بیا مونږ وایو چې په دې ورځ باندې د یو ډېره تاریخي پېښه شوې وه چې په بابلو کې د کلن د پاکستان دریاتو جوړ شوی دی. دلته د جبر او د ظلم چې کوم آغاز شوی دی هغه د بابړې د پېښې نه شوی دی. مونږ دا غوښتله چې په دې ورځ باندې مونږ هغه ظلم هغه زیاتې هم زیات کړو چې کوم د پاکستان جوړښت ته تقریبا کال هم نه و پوره شوی چې هغه بابړې پېښه وشوه. د چرته دې په یو کلي کې چې بابړه نومې دی په هغه کې دا پېښه وشوه. اوس په نیمو سو خو شا کې زمونږ پښتنو ځوانان په هغه کې شاهدان کښې شو دا غږ وایي کوم چې پرکار دي سرکار پرکار باندې دي. او نور په داسې ګل شمیر زمونږ ځوانان زمونږ مشران داسې وو چې دا غي درک هم نه لګي، مطلب هغه یا سیم کې گزار کړي دي یا بل سره غورځول دي هغه درک هم نه لګي.
خام حسین داور صاحب یو بل خبره، تاسو خو اوس انتخابات وګټل او تاسو دغه تحریک ډېرې غوښتنې درلودې او وسیم لري او زیاتره لاسه چې ځینې نه دي منل شوي، ځینې منل شوي دي. نو اوس څه فکر کوئ چې د نننۍ غونډه کې چې تاسو کوم پریکړې وکړي هغه به کومه نتیجه ورکړي؟
پریکړې هم زړی دي او دا خو یو داسې عمل دی چې په یو شپه نه کېږي. دا هو موږ مسلسل یو فشار په ریاست باندې ساتو او هغه فشار په نتیجه کې به موږ به د خپل مسلو حل راوباسو. دا دي کې بعضې خبره داسې دي چې موږ خپل لکه دي موږ سره اومني خو بهرحال بیا چې هغې ته پته ولګي چې یا دا تحریک لږ مطلب هغه زور هغه شان دی په شدت سره یا مطالبه نه کوي یا هغه شان دی فشار په موږ باندې نه اچوي، نو بیا دي بیا هم هغه چې کوم زیاتې دی هغه چې کوم عملیات دي هغه بیا یو ځل بیا شروع کړي. نو دا خو موږ تر څو پورې چې مثال د خاور ته سوکاري نه راوستې د خاور ته امن نه راوستې او خپل واک ښکار په خپل لاس کې نه اخیستې تر هغه وخت کوره به دا تحریک جاري او دا به غونډې هم کوي، احتجاجي غونډې به هم کوي، جلسې جلوسونه به هم کوي، ځکه چې دا ریاست دونه تاسو نه چې خپل حق نه ورکړي.
دا ورسې اوس چې دا نوې حکومت جوړیږي خو تاسو به وخت نه ورته تیاری نیولې، هغه یادښتونه به برابر کړي، هغه خپل پریکړې غوښتنې به منظمي کړي چې حکومت سره مطرح کړي. د سوال شي چې څه غوښتنې به ته مطرح کړي په دې نوې حکومت کې چې جوړ شي؟
مونږ دې خپل مطالبات ټول، ځکه چې دا اوس کله دا انتخاباتو کې ټول سیاسي ګوندونو رابطې کولې او مونږ نه ځان لپاره مرګرتیا غوښته، او مونږ ته په جواب کې دا وایي چې زمونږ په غوښتنې دي مونږ خلکو په یو ټکي باندې زمونږ کومک مونږ ملاتړ کړل، زمونږ ورته وایي زمونږ د پښتون د سر تحفظ لپاره خپل اواز اوچتو. نو په هغه لړ کې مونږ سره ډېرو سیاسي ګوندونو رابطې مونږ سره زمونږ خبرې اترې وشوې. مونږ چې کوم خپل مطالبات دي هغه ټول مونږ سوشل میډیا ته هم دا کړي دي، او نور چې کوم دلته پرېس دي هغه ته هم سره مونږ شیر کړي دي. بنیادي خبره په هغه کې دا ده چې یو داسې کمیشن مونږ غواړو چې هغه تحقیق وکړي چې کوم دلته عملیات شوي دي په تېرو 15 کالو کې، کوم مرګ ژوبله شوې ده، کوم د خلکو زیاتې شوې ده، کوم بازارونه وران شوي دي، کوم بازارونه لوټ شوي دي، یا هر قسم پریکړه په دې خبره باندې شوې ده چې دا سره هم زیاتې شوې ده. هغه د کمیشن د خپل ځان د انصاف لپاره مطالبه وکړي. نو په کمیشن کې هم په تر کې شو خلکو خبره هم کوو، هغه هم پرې کې شامل ده. دا هم زموږ مطالبه ده چې کوم د بدر کې شو خلک چې کوم چې فوج په خپلو حکومت خانو کې باندې ټرمینل سنټر کې دي، د دې لپاره د هم یو کمیټي جوړه شي. په کمیټي کې د پارلمان ممبر هم مېرم ممبران هم او نور چې کوم سرکاري چارواکي هغه د پکې می. نو دا ډېر نور هم د دې مطالبه دي چې مثال دلته کوم سنټر شوه د دلته موسم شماري چې کوم شوه هغه په ټیک طریقې نه شوه د موږ مېر سم نه شوه هغه بیا وږي.
ډېر زیات مننه محسن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.5 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د ملګرو ملتونو ادارې او د بنگلاديش چارواکي په ګډه اقدام کوي چې د روهنګیا مهاجر د ځمکې د خویدلو او سیلابونو د خطرونو نه بچ کړي. پام وکړئ د رپورټ ته چې زموږ همکار زامن مومندی
د کاکس بازار سیمه د داسې یو وخت منسون سره لاس او ګریوان ده چې په بنگلاديش کې په کلونو کلونو ساره نه ولیدل شوی چې د جولای د میاشتې په آخر کې پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې نتاق ویلیم اسپینلر انوای منسونی بارانونو د تیری او استراری حالات د ډیرو اقداماتو قابلیت امتحان کړ. د داسې تباه کوونکو طوفانونو سره مقاومت وکړ چې توقع یې کېده. دی وایي اندېښنه وه چې د ګڼ شمېر روهنګیا مهاجرو نازکه سرپناه وي به پو پناه کړي. اسپینلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The refugee settlements have largely weathered the storms, proving the value of months of mitigation efforts. These activities go hand in hand with continuing intense efforts to ensure the massive refugee settlements can cope with the adverse weather. The scale is immense, as for example, Kutupalong refugee settlement shelters more than 600,000 refugees on 13 square kilometers, and it is today the largest such settlement in the world.
د مهاجرو د میشتو میشتو کوششونو ثابت کړل چې میشتو مهاجرو د طوفاني هوا په مقابل کې مقاومت وکړ. دغه فعالیتونه د دوامدارو کوششونو سره یو ځای روان دي چې ګڼ شمېر میشت مهاجر د سخت هوا په مقابل کې مقاومت وکړي. د مثال په ډول د کوټو پالانګ په نامه د مهاجرو کم چې په 15 کیلومتره مربع سیمه کې جوړ شوی، شپږ سوه زره تنه مهاجر پکې ځای په ځای شوي دي او په نړۍ کې تر ټولو نه لوی کیمپ دی. د څه باندې د 200,000 روهنګیا مهاجرو نه چې اکثر د 13 اگست میاشتې را په دې خوا په میانمار کې له تاوتریخوالي نه او تعقیب نه راتښتېدلي او بنګلادیش ته مهاجر شوي دي په داسې کمپونو کې اوسیږي چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. سپینلر وایي د مرستو د رسولو ادارو تقریبا د 40,000 داسې مهاجرو ځایونه بدل کړي دي چې د ځمکو د خویدلو او د سیلابونو د خطرونو سره مخامخ وو. دی وایي دا د هغو 40,000 روهنګیا مهاجرو د نیمایي نه زیات دي چې محفوظو سیمو ته د انتقال ضرورت و.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پکتیکا روغتیایي مسولین وایي په ورستیو کې هغه سیمو ته د پولیو ضد واکسین رسولی دي چې مخکې ورته نه رسیدلی. زموږ همکار عبدالمالک شفق رپورټ رالیږلی.
پکتیکا کې د پولیو اړوند د عاجل څانګې مشر محمد نور وایي چې پولیو یا د ماشومانو د ګزن واکسین ورستای کمپاین بریالی وو او هغه سیمه یې تر خپل پوشش لاندې راوستي چې مخکې به ماشومانو ته په وخت واکسین نه رسیده. هغه زیاته کړه د ولسونو هر اړخیزه همکاري او د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی د دې لامل شوی چې د پکتیکا په ټولو سیمو کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسیږي.
په 2013 کال کې یګانه د جولای کمپاین و چې هیڅ سیمه د واکسینو د تطبیق څخه پاتې نه شو، نو سبب یې همدا د خلکو همکاري وه او پای در پای د دې تعقیب وه او د مشکل د حل لپاره ټولو خلکو هلې ځلې وکړې په ټولو سیمو کې زمینه دې ته مساعده کړه چې د پولیو واکسین تطبیق شي.
محمد نور همدارز هیله وشوده چې په راتلونکو نورو کمپاینونو کې به هم خلک ورته همکاري وکړي ترڅو ټولو ماشومانو ته د پولیو واکسین په دوامداره توګه ورسیږي. په ورته وخت کې د پکتیکا د یو شمیر سیمو اوسیدونکي د واکسین له کمپاین څخه راضي ښکاري، خو ځینې نور بیا وایي چې خپل ماشومان په روغتیایي مرکزونو کې واکسین کوي. د زیړوک ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل:
نوم د مجامل د زیړوک ولسوالۍ د اورژنا کلی اوسیدونکی یم. د موږ کلی ته د واکسینو والا بخښنا روغلی دی، نرسې نه چاته ویر کړی دی. د ماشومانو چې واکسینې ته وري د هس بزور ته هسې ارګون بزور ده هلته د کلینیکې کې ورته ووایي کلی ته نه دی روغلی د واکسینو والا.
حسیب الله چې په شرن اشار کې د ډاکټر په توګه کار کوي وایي د پولیو واکسین ګټور دی او کورنۍ مسؤلیت لري چې خپل ماشومان د هر کمپاین پر مهال د ګزن ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي تر څو په دې لاعلاجه ناروغۍ اخته نشي.
د پولیو مرض چې دی دا یو وایروسي مرض دی چې دا یو ساري مرض دی، یعنی د یوه ماشوم نه بل ماشوم ته انتقالیږي. نو دا داسې یو مرض دی چې د دو تداوي نه کیږي. که چیرې یو ماشوم په دې باندې اخته شي، یعنی تداوي امکان نه لري. نو د دو د مخنیوي لپاره یګانه لاره چې ده هغه د واکسینو تطبیق دی چې خلک باید په دوم اورید باندې همکاري وکړي تر څو خپل ماشومان د کمپاینونو په جریان کې د 15 کالو عمر ښکته وي وروباسي تر څو د واکسینو نه پاتې نشي.
پکتیکا د یو شمیر نورو ولایتونو په سیر لا هم د پولیو د وایرس له خطره ډک ولایت ګڼل کیږي. په 2014 سوي کال کې په دغه ولایت کې د پولیو و مثبت پیشي ثبت شوې وي، خو له هغې وروسته بیا تر اوسه د کومې مثبت پیشي راپور نه دی ورکړل شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی په داسې وخت کې د ایبولا د مرګانۍ ناروغۍ د خپرېدو د خطر د کمیدو کوښښونه زیات شوي دي چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت نه خلک تښتي. په موکړی د لیسا شلاین دی رپورټ ته زامن محمدی درته لولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د چارواکو او د نورو ادارو سره د اقداماتو په باره کې له نږدې نه کار کوي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو مخه په ملي او سمایزه ساته ونیسي، مګر اساسي تمرکز د مهاجرو ترمنځ د ایبولا د ویروس د احتمالي خپرېدو څارنه ده چې له جنګ ځپلي شمالي کیو او ویتوري له سرحد نه یوګانډا ته ور اوړي. د یو این ایچ سی آر نتاق ویلیام سپینلر وایي له دغو دوه ایبولا ځپلو ولایتونو نه د جولای په میاشت کې یوګانډا ته د اوښتونکو مهاجرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې په ورځ کې له 120 تنو نه 250 تنو ته ورجک شوی دی. دی وایي اکثره یې اوس د کیسرو له سرحد نه ور اوړي. سپینلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
So UNHCR is working with WHO, UNICEF and other partners and with the Ministry of Health of Uganda to intensify screening for Ebola at all border entry points. And additional health workers have been deployed in the border districts to improve response capacity.
Zakano UNHCR and the WHO, UNICEF د نورو انډیوالانو او د یوګانډا د عامې روغتیا د وزارت سره په ګډه کار کوي چې په ټولو سرحدونو کې د ایبولا د ویروس په ارتباط معاینې او تلاشي کوي او د روغتیا اضافي کارکوونکو په سرحدي ولسوالیو کې ځای په ځای شوي دي چې د عکس العمل په ظرفیت کې اصلاح راولي. سپینلر څرګنده کړه د روغتیا نړیوال سازمان د خلکو په تحرکاتو باندې د هیڅ ډول بندیز لګولو پیشنهاد نه کوي. دی وای زکنو یو ان ایچ سی آر له هغه هوادونو نه چې د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت گاونډیان دی غوښتي دي هغه مهاجرو ته اجازه ورکړي د دوی هواد ته داخل شي چې ژغورنې ته ضرورت لري او دوی د تیری عکس العمل او د فعالیتونو په پلانونو کې شامل کړي. یو ان ایچ سی آر وای مهاجر د ایبولا د ویروس او ناروغۍ د انتقال د عین خطر سره مخامخ دي، لکه محلي بزګران، سوداګر او نور چې له دغې سیمې نه تیریږي ورسره مخامخ دي، ځکه نو دغه اداره له حکومتونو او محلي ټولنو نه غواړي داسې اقدامات ونه کړي چې یوازې مهاجر پکې په ګوته شوي وي. په خاصه توګه دغه اقدامات به صحیح نه وي او دا به یوازې د مهاجرو د تحرک په ازادۍ باندې بندیز لګول وي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د ایچ آی وی وایرس چې په ایډز باندې د اخته کېدو سبب ګرځي، د مخنیوي لپاره د یو واکسین په جوړولو سره اوس د روغتیایي کارکوونکو هلې زیاتې شوې دي چې دغه مرض نه خلک جوړولی شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د اسایل مخې په نړۍ کې د 2 میلیونو په شاوخوا کې خلک له ایچ آی وی ایډز سره ژوند کوي او 1.8 میلیونه نوي پراخته شوي او د 1 میلیون په شاوخوا کې هر کال د عمل خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د یو نوي واکسین د جوړولو تجربو چې په بیزوګانو او انسانانو باندې ترسره شوې ده، د دوی د بدن د محافظوي سیستم په قوي ساتلو کې ښه نتیجه ورکړې ده.
دا څېړنې دې لپاره ترسره کیږي چې آیا دا واکسین انسانان د ایچ آی وی د ویروس له جذبولو څخه ژغورلی شي او کنه.
د واکسین دا مرحله به د نومبر د میاشتې په سر کې په جنوبي افریقا کې په 2016 ځوانو مېرمنو باندې تطبیق شي، کومې چې د دې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي.
While there are many different vaccine candidates,
که څه هم ډېر مختلف واکسینونه په لابراتوارونو کې پر حیواناتو او یو څه پر انسانانو باندې هم ازمویل شوي، خو ډېر کم شمېر پر انسانانو یو څه مثبته اغیزه کړې ده.
د 1980 کال راهیسې چې د ایډز ناروغي کشف شوې ده، په ایډز یا ایچ آی وی باندې 80 میلیونه خلک اخته شوي دي. نو د یو معاصر واکسین کشفول او جوړول به په دې برخه کې لوی بریالیتوب وي.
موږ د دې واکسین له نتیجو څخه تر اوسه راضي یو، خو په ډېر احتیاط سره ورته خوشبین یو، دا ځکه چې تر اوسه په دې نه پوهیږو چې دا واکسین پر انسانانو باندې کار کوي او کنه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د رسمي اټکل لمخې د لومړي ځل لپاره د استرالیا نفوس 25 میلیونو تنو ته رسیدلی دی. فیل مورسر رپورټ را لېږلې، زامن مومندي درته لولي.
آیا دغه نفوس زیات یا کم دی؟ په استرالیا کې د نفوسو په باره کې بعض سره فرق لري. یو دلیل دا دی چې په ټپه ولاړو تنخواګانو، ګڼې ګڼې او د کورونو د لوړو کرایاو په علت د راتلونکو مهاجرو شمیر باید کم شي. لیکن فدرالي حکومت ویلی دی چې نوو میشته شوو مهاجرو اقتصادي وده تقویه کړې ده. ځینې متخصصان هم په دې ټکي ټینګار کوي، هیواد ماهرو کارګرانو ته ضرورت لري چې د پاخه عمر خلکو سره مرسته وکړي. نفوس د سیاست پورې تړلې یو موضوع ده. ویل کېږي د نفوسو د ودې په باره کې دې رسمي څېړنه وشي او د حکومت مخالف کارګر ګوند مشر بل شارتن وایي د کار په ویزې سره ګڼ شمېر خلک استرالیا ته راځي چې له کنټرول نه وتلي دي. د استرالیا د احصایې د دفتر د اټکل له مخې په استرالیا کې په هرو 3 اتیا ثانیو کې یو اوسیدونکی زیاتیږي، په داسې حال کې چې په 60 ډول په هرو 2 دقیقو کې یو مهاجر استرالیا ته راځي، ګڼ شمېر یې له هند او چین نه راځي. د هیواد د ټول نفوس تقریبا د 2/5 په سیدنی او ملبورن کې اوسیږي. د ګریفت په پوهنتون کې د ساینس او ټکنالوژي پروفیسر لان لو په دې عقیده ده چې د نفوسو چټکې ودې په استرالیا کې د ژوند کیفیت کمزوری کړی دی. لو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The more rapidly the population increases, the harder it is to provide the services that people expect. And I think the problem that the governments are facing is that people in particularly Sydney and Melbourne, but to a lesser extent also Brisbane and Perth, quite accurately perceive that their quality of life is going backwards because the infrastructure hasn't
been expanded. The نفوسو چټک او د هغو خدماتونو رسول مشکل کوي چې خلک توقع لري او زه فکر کوم هغه ستند چې حکومت سره مخامخ ده هغه په خاصه توګه په سیدنی او ملبورن کې د خلکو ستونزه ده مګر کوم ستونزه په برسبان او پرتکویت کې ده چې د دوی د ژوند شرایط بیرته پر شا ځي ځکه بنیادی کارونه د نفوسو د ودې په اندازه پراختیا نه مومي ځکه نو په سرکونو باندې زیاته ګڼه ګوڼه وي عامه ترانسپورټ کافي نه دی او مشکل ده چې تفریحي ځایونو ته خلک لکه څنګه چې غواړي هغسې ورسیږي د شلمې پیړۍ په پیال کې څه باندې 3.5 میلیونه آسترالیایانو د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د نفوسو وده لوړې درجې ته ورسېدل او د 2000 کال د جون په میاشت کې په استرالیا کې 19 میلیونه خلکو د استرالیا نفوس د حکومت د راپور نه د مخه چې په 2002 کال کې نخپور شوی دی اوس 15 میلیونو تنو ته رسېدلی دی
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د انتخاباتو د ورستي لیست نه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي دسیسو قرباني شوی دي پام وکړئ زموږ د ازادۍ رادیو د خبریال یوسف خان صدران رپورټ ته
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لرې کړای شوي ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغې پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی له ډلې فوزیه کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی میرمن کوفی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتا سی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسول وسلوال ولرم زه د ته حاضر یم چې سیاسي ډګره په شاشم او لخلکو بخنه وغواړم خو دوی یو سند هم ارایه نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل
هغه وخت زمان ته خبر شو نه ما ته عقد استرات خیره کړم او نه ما زه غوښتم نه کوم دسه دوسیه الزاموار په ځان لرم نکم جات لرم او انا مسلی غیر مسول لرم نغاسبم تاسی او طریقی برخورد نکره دا توتی سیاسی قربانی شدو دا سیاسی توتی قربانی شدو
جمهوری ریاست بیا په خبره شوی لامیا کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري د ولسی جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف کله د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشر ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده د یک شنبې ورځې په دې خبره شوی لامیا کې راغلی دی چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخابات تر سره کولو ته ژمن دی دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وویستل او 45 نورو ته یې خبرداری او توصیې کړي دي د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي قیس حسن ضیا الحق قمرخیل زرداد فریادي له کندوز څخه د شایسته باز ناصري او ځینو نورو نومونه شامل دي له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسوله وسلوالو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و خو له استناف غوښتنې وروسته د لا ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي ترڅنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي موږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي
درنو اوریدونکو دغه واز مونږه خبرونه مونږ ستاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدل وي اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مپاتې کوي مونږ دنه اجازه غواړو تخته پامه